سلیمې کالیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څیړنیز سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل وه. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عبادتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسي. د لیندی میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عبادتو په اړه روزنیز او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال صدات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې. څرګنده یې کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عبادات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثار شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دی. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عبادتو لاند مستند فلم هم نندارې ته وړاندې سو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په رڼا مشاعره کې درې غوره شاعران او یو فرهنګیالی معرفي کوي. په څنګهنۍ مشاعره کې لیکوال او شاعر نعیمه غنی غوره فرهنګیالی ټاکل شوی و. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالی د کومو معیارونو په اساس ټاکل کیږي په همدې باره کې زموږ همکار مسعودین یازی له غلی غنی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
درن اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غنی د کال غوره فرهنګیالی وټاکل شو. دا چې غوره فرهنګیالی د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه، د میرمن بهیر فعال غړي نعیمه غنی را سره په خبرونه کې میلمنه ده. نور خبرې به لدینه وورو. نعیمه جانې، ستړي مشي، په خیر اغلی خبرونه ته
ډیره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټول دوستان ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. که لومړی دا راته ووایي چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالی د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي.
ډیره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالی د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځ ته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یوه کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره وسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي دوی قناعت حاصل کړي. او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري، دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نشم وایم چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه و چې دا لقب یو ځل بیا ماتره کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالی چې ټاکل کیږي، د سد غوراوی کومه کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر درن نشه په دې اړه پریکړه کوي. درن نشه سره ټرویلی کو او په دې عقل غږی کو د دې لپاره چې کومه میرمن یا انجلۍ ورده هغه وټاکل شي، سبایت ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر درن نشه کوي. البته په دې کې میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضری لري هغه ټول که یعنی صحیح وي او خو خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر څه نظر چې تقریبا اکثریت اره او هغه په مستلا سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالی ټاکل کیږي.
او تاسو کوم مشخصه غوښمه کارونه مو چې د بهیر لپاره کړی کاغره ته وایس چې دغه په معیار به تاسو د غوره فرهنګیالی په توګه ټاکل شوی؟
هو، مخکې لدینه چې زه په دې اکل وغیم زه وایم چې میرمن بهیر درې کلونه راځي غوره فرهنګیالی نه ټاکل، ځکه چې رڼا کلنۍ مشاعره د ځین اقتصادي ستونزو عمل میرمن بهیر نه درلوده. که څه هم اونۍ سه غونډې درلودې او فعالیت مو درلوده، خو مشاعره نه وشوي. د پدې درې کالونو کې چې تیر شوی وو هغه وخت زاده میرمن بهیر ریپورت ملیکا، میرمن بهیر د سایت مسئولیت زما په غاړه، میرمن بهیر فیسبوک پاڼه ما سره وه. او له هغې نه وروسته بیا یعنی ما په شخصي باره کې څه کار کړی، ماشوم ادبیاتو ته لږ څه ما کار کړی وو، هغه پکې یعنی مثبته وارزول شول. او بل دا چې میرمن بهیر مجله باندې مو کار شروع کړ چې د هغې مدیر مسئول زو ما که څه هم زما سره نور خويند هم همکاري وي، خو اکثریت هغه کارونه چې په ایډټ پورې اړه درلوده او د لیکنو راټولول و هغه چمتو کول و هغه یعنی زما په غاړه و. نو دغه کارونه هغه څه و چې ما د بهیر سره کړی وو او بهیروالو ته ماته ویارو بخه او بیا مایم چې ازري مه هم لکه څه خوا نسبت نور خويندو ته زیاتره زمو خويندې لري فعال به هم خو پازري کې لکه څه سوند ورته و ما دغه درې کلونو کې لکه څه ازري هم درلوده شاید به هم شوی و چې ماته یعنی دا لقب راکړل شو زه نور خويندو ته هم د نقل وکوم چې ازري ولري کېدای شي چې کالته دوی ته د لقب ورکړل
او په نور کلونو کې مخکې تاسو د درې کلو یادونه وکړه چې رانه کلنې مشایره نه و جوړه شوې مخکې لاغینم په بهیر کې غوړه فرهنګلۍ ټاکل شوې وي
ولې نه مخکې لاغینه هم وکړه چې رانه مشایره درلوده هم غوړه فرهنګلۍ ټاکل کېده او هم درې غوړه شیرونه ته ډالۍ ور یا جایزه ورکول کېده چې یو ځل فکر کوم غلط توبانه ده صفای هغه غوړه فرهنګلۍ ټاکل شوې و بل ځل ګلمینا یوسفزای په نامه زموږ خور و چې هغه ټاکل شوې او بل ځل هم ګلۍ امرخیل په نامه زموږ خور و چې هغه غوړه فرهنګلۍ ټاکل شوې و دغه درې کسان خو زما په یاد دي
که اوس راشو تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخه ته لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم تاسو ځینې کارونه کړی دي که په دې برخه کې راته و چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه
ډیره مننه زه کله چې مرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي بیا ورسته لیکوالۍ ته راځي خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړی دا بیا ورسته شعر ته راغلم لومړی چې بهیر ته راغلم ما د خپل یو کتاب چې د متلونو ټولګه واغه مل ځان سره وړې و او بهیر ته مراوړه ما غوښتل چې دلته داس خبره شوم چې دلته یو داسې ځای دی چې له مېرمن سره د غوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کیږي یا په غوی حلو ځلو کې غوی هڅول کیږي نو ما خپل کتاب دلته راوړه او مېرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې ماته لارښوونه وکړه غو کتاب بیا ما چاپ کړ لاغې نو ورسته بیا ورسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې او ماشومانو ته یو انځوري ځکه سوا اتل وستوري راوړي چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی یو کار شوی دی هم کم دی او پرګنې تر اوسه پورې هم دغه سونز یا تشمګ لرو هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیات ته تقریبا ډیر وخت ورکړ بیا ورلغه نو ورسې د خاور خپره په نوم یو بل کتاب چاپ شو او بیا مې د ماشوم د روزنه پاک لای له نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو دغه ما د نثر لاسته راوړنې دي او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم
او شعر او شاعري مو څنګه د مشخص هدف مو څه د شعر کې چې تاسو الهام اخلي او بیا شعر لیکي
مننه په شعر کې اول به زوایم چې ما شعرونه هم یو ټولګه ته برابر دي خو لا چاپ شوی نه دي او د بشیر کې اکثرا زه هغه څه چې خپل حس کوم هغه لیکم د څه نشم وایلی چې مشخص بڅوي زه خپل تابانی او خزایم په یو ټولنه کې وسیګم یو هغه څوک چې د جنگ څخه مې اغیز لیدلې ده دا ټول زما په شعر کې رانغښتل کیږي د انسان په ایس کزا وایم او کدی خزې په ایس وایم نو هغه څه چې خزې حس کوي هغه چې یعنی زه هم د خزې په توګه حس کوم هغه هم په خپل شعر کې لیکم
نایمه جانې ک تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو خاصه شعر ورنو ډیره بخښي او د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرې ماته شي
ولې نه یو غزل د چغړم له دوستان سره شریک کړم غزل دسته شوی عجیب لوبه ده تر منځ د سیلې او چراغ توپانیش پده په خطر کې مکیږدی او چراغ چیرته چې عقل زولنی وی خیال وزر نه لري هلته په څه تمرنا کوي سپوږمۍ او چراغ دواړه دیوی اته زامن دواړه یو بل ووشل اوس د دوو شناختو منجوره یو مورکۍ او چراغ غړی په څومره تقدس د وخت تسبیح اړوي او کور دی ټکله انتظاره د کړکۍ او چراغ ځنې ترور وچ اول خپل کوم ارمان پوره کړی چا سره غم وی دیوی مړی ټوټی او چراغ ابا مانه ویل په تعلیم باندې شملل وړکړم ابا مانه ویل چې نه خاستا پګړی او چراغ او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په ټوله لار ډارې دمه پنجلۍ او چراغ
ډیر خاسته ډیر زیات خاسته شعرونه مجانی بس تاسو قلم د خدایم داسې تاند لري او همیشه بریالي وسی نه مجانی اوس کرا شو په دې وخت کې چې په دې نګدي وختو کې زه خبره شوم چې میرمن بهیر یو مجله هم چاپ کړی دا که د مجلې په اړه معلومات راکړي چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه موضوعات څه دي او نور څوک د بهیر جونې هم در سره په دې برخه کې همکاري دي او کنه
ډیره مننه مېرمن بهیر مجله یعنی موږ مخکې د مجله جواز درلود مېرمن بهیر د ځاله په نوم خو خو هغې لومړی ګڼه میرمن بهیر تر چتر لاندې سخت کال چاپ شوه. له نیکه مرغه چې زه خپله د هغې مجلې مدیر مسؤوله وم او خوشحاله یم چې یو نوی لاسته راوړنه میرمن بهیر سخت کال درلوده. او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل اخیستل شوي دي چې هغه د ښځو په اړوند اوسیږي، ټولنیز مسایل هم او همدارنګه هغه مسایل چې ښځې ورته ضرورت لري. زموږ فوکس زیاتره په دې و چې که زموږ مجله کلیو ته هغو میرمنو ته ورسیږي چې هغوی یعنی یو څه زده دي، له قلم سره بلد دي، له لیکلو لوستلو سره بلد دي، خو هلته څه نشته چې وایي وري، څه نشته چې وایي ولولي. نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخیستي دي. زما سره نور بهیر تکړه تکړه خویندې ملګری وي چا لیکوالي کوله، چا په ایډیټ کې سره سره مرسته کوله. یعنی مجله یوازې یو کس کار هم نه ده، د باندې تصفیهږي او اکثر باندې کله چې دا واوریدل چې میرمن بهیر مجله چاپوي نور لور په لیوالتیا سره به ویل چې زه به د تلیکنه کوم. او لومړی ځل دی چې داسې خبره اورم، ډیر خوشحاله وي ورته، ځکه چې دوی ته کله چې ویل چې دا مجله لري پرتی سیمو ته رسیږي دوی ډیر خوشحاله وي. او اوس تقریبا په دوامه ګاڼه باندې کار شروع شوی، دا موږ کوشش کوو چې دا مجله هغه کسانو چې دلته کابل ښار کې غوی ملي سوداګر دي او یا هم هغه کسان دي چې چارواکي دي غوی سره موږ غږیږو چې دا مجله په غوی باندې خرڅ کړو او بیا وروسته په کلیو کې وویشو. یعنی پیسې له غوی څخه واخلو او مجله بیا په کلیو کې زیاتره کړو او کولای شو چې وړیا یې وویشو. زما یعنی دا هدف دی او د مرون بهیر هدف هم دا دی، ځکه چې موږ غواړو چې د مجله په منځ کې خپل خویندو ته هغه څه چې د دوی حق دی غور ورسوو. یو غستون چې دوی لري دغه مجله لارې کومه وستون ځای حل شي، دا به د مرون بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي. او مرون بهیر همیشه غوښتي چې هغه سیمه ستر چتر لاندې راولي غلطه چې د نور خلکو لاسرسي نه وي. او د مالی لګښت په اړه به یو ایم چې موږ سره لکه مخکې مچول ځنې هغه دوستان چې مالی امکانات لري او د مرمنو ملکار سره د مرمنو لپاره مختاک سره یعنی غواړي چې د زړمینه لري او غواړي چې دا کار مختل شي، ځکه چې موږ تاسو ټول په یو شپه افغانستان کې د مرمنو برخلک څه شاته پاتې ده. نو غوې لمک سره مالی مرسته کړې ده، دوستانو فرهنګ وزارت د سرحداتو محترم وزارت د وزارتونو موږ سره مرسته وکړه. لاو مرمن بهیر مجله هم د مرمن بهیر د رڼا کلمه شرې سره یو ځای چاپ شو او لګښت یو ځای.
تاسو نه ډیره زیاته مننه، خدای پاک مو د ژوند په ټول چارو کې هم داسې بریالي لره.
ډیره مننه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په ژوند کې مخه ډیر داسې کسان لیدلی وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي، ژوند به د غاړې او بارګني. خو تجربه خوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم پخوي او تجربه یې ورسره ډیریږي. راځي له وغمې رشیدی به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه.
خور او ورور د اروپا د خلکو یو نقل. نو یو وخت یو بی وزلې بوتبو چې د لوی ځنګل په سند کې په یو خوره جونګړه کې لخپلې کورنۍ سره اوسېده. د دوه ماشومان لرل، یو زوی او بل لور. زوی هنسل نومیده او لورې ګریټل. د ګریټل او هنسل مور مړه، پلار یې بل واده کړی وو. د دوی مېره ډیره بی گزاري او بدنیتی میرمن و. د بونزو ژوندې ورتريخ کړی وو او بس پل مې وی ورته غوښتي. د به میړه ته ویل چې موږ ځان نشمړولې د نورو دوته ډوډۍ لکه مکرو. میړه چې د بوټو پټولولو یې گزاره وا او لاس یې ډیر تنګو، خراب جیبي، بی فکره او لویدلې سړی وو. خځې به ورته ویل چې ماشمان لکور او بس په ځنګل کې چیرته لیر پرېږده چې بیا د کور لار ونه مومي. او لده سره دومره خوله نه و چې خبره ورات کړي او ورته وایي چې دا خو ظلم دی. یو مخستان چې خزا میړه ته د ماشومانو په باره کې غږیدله، دوه ماشومانو یې خبري واوریدلې. خزي میړه ته ویل دوی هم د سبا سهار له کور لري بوزه، د سې ځای خوشی کړه چې د کور لار ونه مومي، خامہ خبر څوک راشي او لزان سره به یوسي. د بوتبلور ګریتل ډیر ورختا شو، خو زوی هنسل چې غټکای وو او د سې خبري تر دې د مخه هم اوریدلې وي، خورکې ته وویل ما ورختا کیګه که مو دوی لري د ځنګل په منځ کې هم یوازې پرېږدي زه به د کور لار وبمم. لږ وروسته چې د جونګړې څراغ مړ شو، هنسل په تیار کې غلې راپاڅېد. د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډکړل او کور ته ستون شو. سملاست
خور او
غش په خزی میړه خوب ته پرې نه خود او بس همدای ورته ویل چې ما شومان نور په کور کې ما پریږه. دغه بیا بیا ویلو میړه دومره پتنګ کړ چې سهار وختي ما شومان پاسول او د ځنګل په لورې روان کړل. دوی چې په ځنګل کې یو څه وړاندې لاړل نور نو له ماشومانو لاره ورکېدله. هنسل جیب ته لاس کړ، یوه چونډۍ سپینه